درن اوریدونکو بیا ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. لس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزیم تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچ کې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو چنګار وکړ. او ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نوري بم غورځوونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوي پړاو ته داخل سوی دی، خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره یې ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حکومت چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حکومت صحوي دفتر وای ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حکومت فعالان او مسولین وای په بلخ کې په تیرو څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حکومت مدافعین پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنوی هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حکومت خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد ښار اصولګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره سوله ییزه ده او ګډونوال یې له حکومت غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکي تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان له کلمې پرته به تذکرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایولو په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرایه تر دې وړاندې ویلي وه چې په الکترونیکي تذکرو کې ټول اختلافات حل شوي او په نږدې راتلونکي به یې ویش پیل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ، یو سودریال 14 افغانۍ 40 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایی پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورځوونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اجانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمه هیوادونو ته د دوامدار سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمویل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان په اړه باټې وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د منډل لپاره د لټون عملیات ته نن هم دوام ورکړ. دوی ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې له نشټې وروسته چې 22 پک شو وژل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حالم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د منډل لپاره د دوشنبه ښار د ختیځ په 150 کیلومتر کې د رامید تنګې په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګری د جمعې په ورځ د پولیسو پر یو حوزه او یو سلا کوټ له خونړیو حمله وروسته درام تنګي په لور وتښتید. دا وزارت هم در از وای چې پرونده نظر زده 2 پلویان نیول سوی دي. د اوتریش پولیس وای 13 ورځ شاوخواش پر نیم زره کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا په ورکلسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنوی چارو وزیر وویل له دې کډوالو څخه 2000 او 200 کسان یې لا د مخه د جرمني په لور خوځېدلی دی. هنګری له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګری ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسیدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیاري څپې له امله پیدا سوې ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په کښول سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری د اندېښنه 13 ورځ له خپل روسي سیال سرګي لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری سرګي لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیه شایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماری په شاوخوا کې د دایش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. دایش له څو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری ښار ونیسي. دایش په تېر یوه کال کې د سوریې او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریې کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ول په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه جپو سوي وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف تر ټولو لوی اوښتې مرګ شوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شنبې په ورځ په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په یمن کې د تیرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
لاس په جیاو و دقیقې دی. تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خپرونی د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدغه سپه چې اوس آزادی رادیو اورید، د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونی اوریدای شي. افغان چارواکي او ملګری ملتونه د جګپورو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد در رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی. خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي دومره شر له منځه لاړه شي. د فرا ګمرکي چارواکو له ایران په لکونو وارد شوی په ویروسو ککړی هغه وسوسولې.
ټول زرا کارتنه کیږي، چې هر کارتنه یو سراتیا بيزي کیږي، چې ټوټل ولا توشل زرا هغه جوړیږي چې د امامو حکم په اساس باندې منځوي شي.
د خوستوانان د کار او تعلیم فرصت غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د بیلابیلو مسایلو په اړه ستاسو راستولی پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1943 میری لاره راستوي هم د دې خبرونه په ترڅ کې لولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کمک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون و چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړې د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و.
and the commitments we want to see renewed.
دوی وای دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنس چې مونږ یې غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنس په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم د تاسواتلش شمېرې له لارې پیغامونه راستولې دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. وایي افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروزي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر د عمل وکړي او د تروریستانو ځالیه او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی. وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوس شاره لیکلی دی. وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوس شار کې بمی چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلي په اړه پته نشته. نو اوس خو دره 10:14 دی. له دې پیښې که چیرته شوې وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته بلا شو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. لوخیل صاحب، زموږ اوریدونکی وایي چې په خوست کې چاودنه شوې ده. چاودنه آیا شوې ده او که شوې وي په کوم ځای کې شوې؟
سروسر مې کسره چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو. منزلونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر و چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود وو هغې وویل چې دې ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پیښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلین وویل چې دوی د پیښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو چې ویلې په خوست کې چاودنه شوې ده خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې په ورځ د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم یاد کړ. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اصرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلې دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپر شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې پر ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د زامن په توګه دې خبرو اترو کښې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفا وي، په صحیح لار ګامونه اخلو، نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترس کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی فرا ته ځو. په فرا ولایت کې پرون له ایرانه 1,200,000 وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فرا ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وي. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښی او په تیره بیا د چرګان افغانستان ته وارد شوي دي چې له کبله ناروغي خپرې شوي دي. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دا راپور راستولی.
په سلګونو زره ایراني هګۍ د ایران څخه فرا ولایت ته وارد شوي لمنځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د هګۍ یو میاشت مخکې د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر درولې وي او وروسته تر معایناتو معلومه شوه چې انفلونزا ویروس پکې شتون لري. اجیر خان زهیر د فرا ولایت د ګمرک رئیس دغه هګۍ د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 1,200,000 زره هګۍ د عامه روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلونزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي.
یو سلاتی بایزی کیږي چې ټوټل ولله توشل زره بایزی هګی جوړیږي چې دم د امام حکم پاستا اسماني په سرحدي ګمرک کې د خبره سره فرې سرحدي ګمرک کې توقف ورک او د یوې میاشتې د ورسته چې کله د انفلوزا د دغه پاستا اسماني د زونوس کمیټې فیصله او د زراعت وزارت د صحتامي وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا به د منځوي شي.
د فرا د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښت اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر هیواد ته وارد شي، ځکه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یوځای دغه پریکړه کړې ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته رارسېدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلونزا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ یا د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلونزا په ویروس لړلې وي لمنځه ځي. اړوند چارواکي وایي که دغه هګۍ د وارداتو مخه یې نه وای ډپ کړې نو ګڼ شمېر افغانان به د انفلونزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجې او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوو لویو غونډو ریکا او سم ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو په وړاندې پرتو خنډونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سم ژمنې په سرمقاله کې راغلی چې د ریکا او سام په غونډو کې د اقتصاد په اړه ښه بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر وواهه. خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې له پامه غورځېدلې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي تر څو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختمه نشي افغانستان کې به لویې اقتصادي پروژې پلې نشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خنډ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه ښې ژمنې وشوې خو د لیکوال په خبره عملي کول یې بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستیو دوو غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو، ریل پټلۍ او نورو عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډې د دې څرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او لیکوال زیاته کړې چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته لیوالتیا لري. د ورځپاڼې په باور د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لاره د اقتصادي پروژو پلي کول دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د ریکا غونډې د لاسته راوړنو په اړه لیکلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور رسولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په تړاو داسې ویل:
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالې نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په د اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیزې د امتیاز خاوند روان نورزی د ناامنۍ یو مهم لعمل د ځوانانو لپاره د مناسبو بوختیاو د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنۍ ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنۍ ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم عید بادشاه ده. د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته تاییدي د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسېدونکی. موږ دا تقاضا غوښتنه مدو چې دوی د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دوی لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیز او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځوریږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی و چې یو شمېر ځوانان نشه‌یي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کړي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوې پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه و دغه اریان یم د دغه د شتیرو مبارکي چې دغه وز د حکومت چې پارلمان یې غواړي چې پکې کې نوښته چې د اسلام او افغانستان دا خو د پخوا زخم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غنی یې به هم غواړي هغه به کوم مسلمان دی د افغانستان دی او دا نو مشران چې دا نه غواړي دا څوک زه و دغه اریان چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک دی دا بیا کوم ګوند دی.
زمو د سره د کندهار څخه پیغام تاسو ته درګم. نو زما د تقدر محمد اشرف غنی صاحب او د اکبر عبد الله صاحب څخه غاښله ده دا غوښتنه مور زنګلرو چې دا د کندهار او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا فساد دا نه هیڅ فساد یوازې په ادارو کې دي. فساد په پټه هم روان دي په ښکاره هم روان دي. دا خلک د افغانستان خلک خرڅېږي د انسانانو خرڅلاو روان دي په کندهار کې. دوانه سره دا د کندهار حکومتی چارواکی بعضی حکومتی چارواکی دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه وها خاطر هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شهید احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوځو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشتلي. دا اوس زهردامه دا چې تقریبا 12 توپ راغله دلته ومشتله.
السلام علیکم. هلمند ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندي د پرو سره ډېر په تکلیف دي. اوس د حکومت څخه دا خواهش کوو چې دا خدي علاقې
ساعت 10:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونو لنډیز وخت دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران 13 ورځ 2 ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکې پکې برخه لري فایل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وای 13 ورځ شاوخوا 4500 کډوال چې د هنګری حکومت لخوا په ورکل سو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل شول. د امریکا د بهرنوی چار وزیر ته هغه راپورونه په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ول سوی روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې پر راکټي برید کې لاس سعودي سرتیری هم وژل سوی دی.
تاسو زموږ اخلاص اړې رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې 2 اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غراز مخکښ شزي. خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان فعالانو لمرستندویانو غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د ښځو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د عالي رتبه چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ښځو د حقونو فعالې ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع شایي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورځپاڼې په باور د پداسل کې د چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډیره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو موثریت ته په پام سره دي مرستې مشروطې سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالي مرستې ورکړل سي چې واقعا په کارونو او اجراءاتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر سمیرا حمیدی ورځپاڼې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغه پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبریدونکو د کن هرال ورځپاڼې هم د سم یا د علي رتبه چارواکو د پرونی غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورځپاڼې د ښاغلي غنی دا خبرې هم راخستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یو تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورځپاڼې لیکلي چې د سام په غونډه کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د پښتو ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت په لاس واخیست. دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
خکرانې تانم چی شی ده؟
توسن نشتین
سو کلنه ای؟
پینزه
خا خدیر خ سنگه ده درس وای؟
مکتب کی؟
سوام سنف کی؟
نرسری
خا نرسری کی؟ خا خا ترا تا کی سو که نرسری کی کم کم مزامین لولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمی او که دیر تکڑه ای؟
تولو کی
آفرین خا تا سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشاءالله سمرا لائقه نام خدا بیا کلا کلا سنف کی ترانی هم وای؟ خا اوس ترانه زده ده؟ تو ما تا یوه دانه وایه؟
رازی شمکی تلار شمکی که سواب دی یک قرآن با تو وایه یک قرآن با تو وایه های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لی کلی دا دوزق کسلی لمبی دا منتی نساتی های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لی کلی دا دوزق کسلی لمبی خدای مونږ تینه ساتي مننه.
ډېره ښایسته ترانه دې راته وویلې. ترانې تر څنګ دې نور دعاګانې آیتونه هم زده دي؟
هو.
آفرین، ته یو څو دعاګانې راته ووایه.
بسم الله الرحمن الرحیم د خوب دعا. اللهم بسمک اموت احیا بتجدید الودا الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه المصیر د ډوډۍ خوړلو دعا. بسم الله وعلى بركة الله يدودي المزد بسم الله وعلى خيرته يدودي خيرته الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مدي تشناف ده تلد الهميني أعوذ بك من الخبص والخبائس درعوت الغفرانك.
آفرين ما شاء الله دير نام خدا لايق انجلي راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب تخلاص كبيا كما رشته انتخاب كي
ډاکټره.
ښه، ډاکټري دې خوښېږي؟ ولې دې خوښېږي ډاکټري؟
غواړم مریضانو ته تعیب کړم.
ښه ښه، ډېر ښه. بس تا دې خدای خپلو ارزوګانو ته ورسوي. ډېره زیاته مننه، خوږې خوشحاله اوسې.
ډېره مننه.
مخکښې ښځې
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیه سکسی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې آغلی اسکسی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه 150 شوز ته د کارموز اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 شوز لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بېسواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسو د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي. دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی. انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم شرکت ترڅو د پروسه په عملی ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چې ریاست دی د ښځو دپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو ترڅو موږ ښځې وتوانېدي په هغه باغ کې کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ سي ترڅو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول سي. هغه ښځو چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغو ته به تخمونه ورکړي ترڅو دوی په خپل کورو کې وکري او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره شوي دي، خو یوازینی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه هغه په هغه بېکاري سره لاسته ګرېوان دي هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډ مهاله پروژې وي. که چېرې د اوږد مهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې خدای خپل تر وکاله هغه د مایه کېدلې او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې په پښتو کې ویني دوی ته څنګه کار سره کولای، نو اوس په زموږ شزې په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی پر کار باندې مصروف وای. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلو سره پروژې د زموږ شزې لپاره هیڅ نه و بنه دي پروژې نه ده د دوی په سرنويش کې د پښتون کې تغیرات نه سره وصلای. که چې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ شزې وکړي زی ختم د پروژې څخه وروسته به دا څخه دی په خپله او کول چې تولید وکړي او کول چې دی هغه دغه څخه استفاده وکړي دا به زموږ د خوند لپاره ډیر شوي. ولې دغه د څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډیر پر د پروژګان باندې همدا دی ترڅو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکول سول او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راولد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړي شوي وي یا خرڅ شوي وي چې د دوی په درنه خول. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شلدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ ښځو لپاره فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په بخش کې بېخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغه ډېرې جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ دي نن ورځ بنا وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو د پاپ ولسوالۍ کې البته د یو څلور شلتو نو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دوی کې دیش دیش نو شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راځو له په خپله کې ورکنه مې ډیر زیات مواد یو تور کول سو تر څو دوی وکول سي دغه مواد څو له طریقې د استفاده وکي او د ونده ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکي. او دیش ته په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغو ښځو هغه ځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسېدله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بیا حد ډېر هم وه دوی ته توضیح سول ورکول سول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ په دې باندې څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د دې باندې به داسې شیان دي کرمیان دي به اوس موسم دي چې دوی وچي او کله کشته دي کال بخارا د بنډي بانجان دي دا به اوس د دې باندې خدي وچي د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بورواستو بیا په موږ سمو گزارش ورکړو چې د استفاده ترې کړی دي کنه کړی.
د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغې سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې را زرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړې کړي. راځي چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غانی په توګه سترګې سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمیت بولی. دا باید له یادونه به سوچې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادویي حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې رانجه کاروي، کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د ترڅنګ نکریزې هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلي ښکاري تور سترګې چې وي. خو تر ډیره حده چې که وګرځي په ښار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل سترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما پانز مال نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډیرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کیږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره سریخ کیږي، دغه وخت د رنجو نه ډیر استفاده کوي. او د دې ترڅنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوازي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کیږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې پرنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې اروپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې پرنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتیږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانۍ نجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیان نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاني راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپ پاکو بوی منځو، او لا غیرو سپ شیدو کې شو.
کله چې دا چار خلاص شو بیا یې خمه د کو لجال نه وباسو او یو اندازه د بادام او تیل ورسره زیکو
بسیار وسیع با کله پاک مخصوص سرور میسم
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش سوروالی او خلل لپاره کارول کیږي بلکې میندې خپل نوې زیږیدلو ماشومان ته په مخ زنه او تندی د رنجو خالونه کوي د کابل اوسیدونکو صدف په پلزه پاره وایي
خو تاسو په خپل ټولنه کې یو اسنه چې خصوصا چې څه چې زیاته ګټه اخی اگر انځیدي انتر دي سره د سرګي په تورې ځینې په مخ باندې خالونه هم پیژدي او ماشمان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی پاتندې کې هم یو کار شتېری
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توکي په توګه غوره شوی هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګې تورې کړي خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي
مثلا ډیره وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا جنې معمولا بیا ولته وایي چې ته ولې رانجه نه کوي ولې د رانجه نه دي کړي په ډېر وخت په شهر کې هم ډېر کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجه نه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري نو بیا ولې د رنجو څخه ګټه نه اخلي نو شاید ذوقونه متفاوته وي د ځینو کسانو به خوښېږي چې ځینو کسانو به نه خوښېږي ځینو کسانو سره به رانجه شي ځینو کسانو سره شاید رانجه شو نه شي
دو شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یې اخیستل او په خپل بیا په کور کې میده کول
رنجو هم په بازار کې واغست غونډار هغه هم په من د سکه وړ کړل بیا هم په کوچو اچول دغه کوچو ما چل بیا هم په غی لړل لړل چې هغه بار کله سپور شلو سترګو کې به مکر لو خو بینر او نه کول ساز به شلو مرو مشمان لبم کول را ول زمره کول چې غټ په شلو بیا هم یو رس په سوال کول
مینوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنج کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوری د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سره دیر جوره ده او تل سترگی توروی سموک همکار فرشتی مرسال ورسره مرکه کری تا اوری دلو بلا نیدر کهو
البته زمان رنجه دیر خوشیگی او لکه سنگه چی تاسو تا معلومات شده ده زمانگا بیبیانو هم رنجه کارول نو دورازی دری دفعی سالور دفعی رنجه پوری که ما البته زمان دیر خوشیگی
اولی رنجه بدلی دری سالور کرا تا کسی که یاری توری خوب است ده
اها نخو زنی مخلاص پریمینزو آقا که بیا رنجه یو سالایی کشو آگو سرگه تا
رنجه کتره که دارو توی چی کم رنجی دیده چی پسرو که مثلا کجل دی رنجی دی کجل چی ارتوی کنه
دا کجل ندی نو دا خپلا دا وطن رنجی دی
دستی تیگه دی مایده کری دا رنجی دی ارنه جور کری کری تایر مایده بازار کرستی
اها البته تیگه مایده کری دا بدخشان نایمونگ هم سایگان رو ولی و نو اما غا رنجه کرو
بیر چی مایده کرده اول دی پشدو که ویشه ولی که دیم دستی مایده کرده
اها البته ما تا دونه پتا نشده دا کارمی مرچانی کرده دی نو نفایگم
ته واز سترګی تورې
زه واز سترګی تورم ځکه زه ډیره شوقی یم
په تیار څو کال نه را پدی خو ته سترګی تورې او ګټه اچله
اها البته ډیر وخت کیږي چې راغټ شوې ما رنجه تورم نو سترګو ته فائدې لري رنجه خره
سترګي څومره خسته
اوسره او سترګي مخسته خاري او سترګي غټي ښکارا کوي او د سترګو دید هم زیاتوي
د خپل عملی لیدلې دي
البته لیدلې مې دي چې تور اومې
سترګي مشنې دي خوږی موري سترګي مشنې دي خوږی موري د تور رنجه بیا بدرنګ رانه کړينه سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده دا چې ولی نه خوږیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي
کړي خدای دې تاسو مې د رنجو نه خوږیږي
ولی نه خوږیږي
نه خوږیږي چې په سترګو کې و اما شاید بل په فکر کارو نه خوږیږي خوږیږي مې رنجو چې په تور سترګو کې وسی ما سترګې تورې نه دي نه مې خوږیږي چې رنجو و اما
نه خوږیږي چې په تورې مې نه خوږیږي بس
نه څنګه سترګې مې د نن نه چې تورې نه وسی نه څنګه به تورې شي
خو دې نه به خیر شنی بسیر به تورې
شینا تور چه سره یه شیشی بیا چه
که اوز جان تر پارانجی نو هیچ
اوه اون دیلو پاره نو
کم وقت چه وحلی جان تر قمدر تفکار سوایی
زن می بد خکار شو چه وی و همه خپلا چایی نکه بور میاره قمدر اتا زن خکاری بیخی پی جو گونده نو خواهد ما چه زخو پلای نو زمستر که ماشی گونده دی ځانته وخت کړی
بیا بیرته پکې
بیا بیرته پکې ما یو ځل لپاره مې وهلی و غم چې مور مې زیات شاده شوې وه تیڅ وخت نه و حیران جاغوي وهې کور کې چون ما ما غورز باندې وه ځان مې بس کړ چې بي ته لړ مو خلاص مې په کې باندې مې ټول رانجل دې کړل پاک مې کړ پښو باندې بي شا کړه نه چوله
ایران چې پاکل څومره پیږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بيبيانو ډیر زیات استعمال کړی دي وهلی دي او وسترګي ته زیات فائدہ لري چې نو د سترګي میکروبونه هم د منځه وړي په فائدو باندې زیاته په هیګما او خو زمانه خوخیږي خنخکاری د سره نه میخوخیږي نه و هم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلې او په بیلا بیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده د چ کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کاوسری پاړه وای
رانجه اصلا یو سرل دینه یو اسلامي حکم دا یو سنتي حکم دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر نه پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمد په عربی کې ورته یو موږ اسمد ورته وایو اسمد هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راوته له دیغه په ځای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقم خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
Thank you.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما توا مخما اڑوا